طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د نهمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو ټول محصلین به جوړ یئ او د نن ورځې د درس په خاطر به ټول حاضر شوي یئ. پوهان آرین د طبی زده کړې د نن درسی خپرونه د وړاندې کولو په خاطر حاضر شو. خرازی محصلینو، نن د کتاب په اته څلوېښتمه صفحه کې نوی درس لرو. په تیر درس کې د ګابپینتین او ټوپیرامیټ په هکله پوه شو. ګابپینتین ډیر استعمالیدونکی درمل دی، ډیر مشهور درمل دی چې په تیر درس کې ورباندې خو غږیدو او تاسو را سره انشاءالله زده کړی دی. ګابپینتین د اپیلپسی یا د مرګیو ناروغانو ته ورکولی شو چې د جټکو یا سیزر د مخنیوي په خاطر هغه ښه رول لري یا د جټکو مخنیوی کوي، او تر څنګ یې د عصبي دردونو په درملنه کې ګابپینتین ډیر اهمیت لري. د ګابپینتین تر څنګ ټو پیرامیټ باندې وغږیدو. ټو پیرامیټ دا هم انټی اپیلپټیک دی، د مرګیو ضد دی، تر څنګ د وزن په کمولو کې هم مرسته کوي، او هغه کسان چې نیم سارا یا نیم سر درد لري د هغوی لپاره هم کارولی شو. ټو پیرامیټ په نن درس کې پریګابالین، مومیټازون نیزل سپری او رینګر لاکټیټ هم وایو کچره وختو. ګورئ، پریګابالین او بل مومیټازون نیزل سپری په همدې صفحه کې راغلی دی. لومړی پریګابالین باندې خبرې کوو. پریګابالین د دې نوم به هم تاسو اوریدلی وي، که مو نه وي اوریدلی اوس خو مو واورید، او دا ډیر مشهور درمل دی. په یاد ولرئ چې بیا به ډیر ورسره مخ شئ، او ډیرایو هغو ناروغانو ته چې عصبي ستونزې لري دوی ته ډاکټران پریګابالین توصیه کوي. پریګابالین، ګورئ، پری گا بالین په انګلیسي هم لیکل شوی دی، پری گا بالین، پریګابالین. انځور کې هم وګورئ پریګابالین. تاسو شاید پریګابالین دغه ډول شکل نه کړی پیدا یا دا ډول درمل نه کړی پیدا کوم چې په انځور کې دي، یعنی دا د کمپانیو لخوا مختلف شکلونه ورکول کیږي او مختلف تجارتي نومونه ورته ورکول کیږي. لیکل شوی دی یو درمل دی چې د عصبي درد، مرګیو یا اپیلپسی او اضطراب د درملنه لپاره کارول کیږي. عام استعمال دا شو، ګورئ، عصبی دردونه آراموي. عصبی دردونه مرګي دغه لپاره ورته ورکول کیږي. اضطراب یا اندېښنې، اضطراب ډار ته ویل کیږي، اندېښنې ته ویل کیږي، انزایټي دغه لپاره ورته ورکول کیږي. او نور لیکل شوی دا د عصبی سیګنالونو فعالیت کنټرولوي تر څو درد او تشویش کم کړي. عصبی سیالې یا عصبی سیګنالونه د هغوی فعالیت هغه کنټرولوي تر ترسو درد او تشویش کم شي. خلاند لیکل شوی استعمال عصبی درد کموي. یو استعمال د عصبی دردونو مخنیوی دی، لکه د شکر له کبله یا نورو علتونو له وجې، د شکر له وجې یا نور علتونه دغې له وجې که کوم درد پیدا شوی په بدن کې هغه دردونه کموي، خصوصا عصبی دردونه. لکه ما یو مثال ورکړ، رګینسا. د رګینسا پر مهال هغه اعصاب چې پښو ته راغلي دي هغې باندې فشار راځي او له امله یې عصبي دردونه په پښه کې پیدا کیږي. بل د دورو حملې مخنیوی، معمولا د جټکو مخنیوی هدف دی. د مرګیو په ناروغانو کې جټکې پیدا کیږي. دغه دورې دوره راځي، دغه حملې دغه مخنیوی ورته کوي. بل د عمومي اضطراب یا ویرې درملنه عمومي انزایټي له منځه وړي، اضطراب له منځه وړي، اندېښنه له منځه وړي. هغه کسان چې انزایټي لري یو څه وینه خو همه له هغې څه ډارېږي، یو څه ډرونکي نه وي خو همه بیا هم ترې ډارېږي، دې ته انزایټي ویل کیږي. هغوی ته هم پریګابالین د عصبي ډاکټرانو له خوا توصیه کیږي. اړخیزې اغیزې سایډ افیکټ، لومړی خوبوالی پیدا کیږي. دغه حالت دغه کسان چې پریګابالین استفاده کوي خوبونه به ورځي، خوبوړی به وي، ستړیا ورته پیدا کیږي، ستړی کیږي، سرخوږی هم ورته پیدا کیږي. او په یاد ولرې یوه ډیره مهمه جمله، هغه دا چې په پریګابالین باندې یو کس اموخته کیدلی شي، روږدیدل هغه امکان لري. که چیرې په دوامدار ډول پریګابالین استفاده شي یو نفر پرې روږدی کیږي، ځکه یو نفر ته خوب ورولي، ټول هغه درمل چې یو نفر ته خوب ورولي نو دا په دې معنی چې نشه راوړونکي دي. نو کله چې پریګابالین ډاکتران توصیه کوي، وروسته چې کله دغه درمل په ناروغ باندې قطع کوي، فرضاً ورته ووایي چې نور برابر شوې، انزایټي له منځه تللې ده، ډاکټر ورو ورو د هغې ډوز کموي. لومړی وخت کې ورته 15 ملي ګرامه ډوز توصیه کوي، چې 15 ملي ګرامه ګولۍ په ورځ کې 2 ځلې خوره. ورو ورو دغه ډوز لوړوي او بیرته بیا راښکته کوي، بالاخره 15 ملي ګرام ته بیرته راځي. دا چې ډوز موږ بیا په ناروغیو کې وایو، فرضاً عصبي ناروغۍ موږ وایو، انزایټي وایو، ډېر ژور مسایل موږ لرو. د انزایټي یا د اندېښنې په اړه به ډېر ژور غږیږو، په اخره کې به درملنه ښایو. همدغه درمل بیا هم درته تکرار کیږي، او لیکل کیږي بچې په دومره اندازې سره ورکول کیږي. نو پریګابالین په هکله تیار مخکې پوښوي چې دا اندېښنې، اضطراب یا ډار دا له منځه وړي، تر څنګ د جټکو د مخنیوي لپاره او همدارنګه عصبي دردونه آراموي. خو یو څه تاسو سره زده کړل چې یو نفر پرې روږدی کیدلی شي، نو دا باید یو ناڅاپه پرېنښودل شي. حمل لرونکي میندو ته یې هم باید ورنه کړو. ټول هغه درمل چې نشه راوړي هغوی ته نه ورکول کیږي. خرازی بل درمل ته په پریګابالین باندې راسره پوه شوی. پریګابالین باندې پوه شوی. بل درمل مومیټازون نیزل سپری. مومیټازون درمل دی. نیزل سپری د پوزې لارج کراول کیږي، هغه اسپریګانې په هغې باندې خبرې کوو. لاندې لیکل شوي دي، دا یو سټیرایډ یا کورټیکوسټیرایډ سپری دی. کورټیکوسټیرایډ دی، ګورئ، دا یو ګروپ درمل دی. سټیرایډي یا کورټیکوسټیرایډ هغه درمل دی چې التهاب له منځه وړي، الرژي، حساسیت له منځه وړي. لکه په کورټیکوسټیرایډ کې موږ ډیکاډرانس ته نه ښودلی دي، ډیکسامیتاسون هم کورټیکوسټیرایډ دی. الرژي له منځه وړي، حساسیت له منځه وړي. دا هم یو سټیرایډي یا کورټیکوسټیرایډ سپری دی چې د پوزې د التهاب او الرژي لپاره کارول کیږي. د پوزې التهاب له منځه وړي، د پوزې التهاب ته رینایټس وایي، او الرژي حساسیت له منځه وړي. یو نفر د ګلانو ګرده د هغې سره حساسیت ښایي، یو نفر د لوګي سره ډېر سخت حساسیت ښایي، دا حساسیت د غم له منځه وړي. پوزې ته اچول کیږي د څاڅکي په بڼه. معمولا د ترنجیدو پر مهال هم استفاده کیږي. کارونه اعلان د لیکل شوی ده په کوم حالاتو کې کارولای شو. ښه، په ډېرې بخښنې سره، دلته د بدن د مایاتو د کموالی یا ډیهایډریشن درملنه، د وینې فشار برابرول، د شاک یا وینې د زیات توان په حالت کې کارول کی. دا موضوع په تیروتنه سره دلته کپی راغلې ده. اصلا دغه درمل د التهاب ضد دی، د حساسیت یا الرژي ضد دی. په دې دریو واړو کلمو باندې خط کاش کړئ په ډېرې بخښنې سره. په دې دریو واړو باندې خط کاش کړئ. زه درته ښایم چې د څه لپاره دغه مومیټازون درمل استفاده کولی شو. لومړی ولیکئ، لومړی شماره د ترنجي د مخنیوي لپاره کارونه په کومو حالاتو کې کارول کیږي. د ترنجي د مخنیوي لپاره یو نفر دی پرله پسې ترنجیږي. ما داسې نفر هم لیدلی دی چې په یوه دقیقه کې 15 ځله ترنجیږي، یعنی بیخي آرام نه وي. نو د دې د مخنیوي لپاره مومیټازون نزل سپری ورته ورکولای شئ. لومړی شماره به تاسو لیکلی وي د ترنجي د مخنیوي لپاره. دوهم، د پوزې بندښت د مخنیوي لپاره، کله چې پوزه بنده شوې وي، نزل کنجیشن، پوزه بنده شوې وي، د دې د مخنیوي لپاره هم مومیټازون ورته ورکولای شئ. او د پوزې د بندښت لپاره زینوسین هم کارول کیږي، خو د بل د څاڅکو یا د ډراپ په ډول درمل دي. د پوزې د بندښت د مخنیوي لپاره دوهم ولیکل. دریم هم ولیکئ، د پوزې د بهیدلو د مخنیوي لپاره، د پوزې د بهیدو یا د بهیدلو د مخنیوي لپاره. کله چې پوزه بهیږي، معمولا حساسیت یا د الرژي پر وخت د پوزې نه اوبه بهیږي، د هغې د مخنیوي لپاره. ګورئ، په دریو حالاتو کې موږ مومیټازون پوزې ته اچولی شو د سپرې په ډول. کوم کوم؟ یو، د ترنجي د مخنیوي لپاره. دوهم، د پوزې د بندښت د مخنیوي لپاره. او دریم، د پوزې د بهیدلو د مخنیوي لپاره. ګورئ، دا د اسپرې په ډول وي، څاڅکي څاڅکي نه اچول کیږي، ډراپ نه دی، نیزل ډراپ نه دی. دا د ګورئ انځور کې وګورئ، رښتیا ده انځور کې ډېر واضح دي. په دې انځور کې ښي طرف ته دغه بوتل ګورئ. بوتل داسې دواړو طرفونو ته راوتې برخه لري. دا دواړه راوتې برخې به د لاس په ذریعه داسې پام کړئ لکه پیچکاري چې نیسئ، پیچکاري یا سرنج څه ډول نیول کیږي، په دې ډول به یې ونیسئ او بیا به یې پوزې ته کړئ. پوزې ته به د پیچکارۍ دغسې جټکا ورکړئ لکه پیچکاري چې رګ ته پام کوئ، په دې ډول به یې پام کړئ. خدا لږ څه نه څه په زور کیږي. او یو ټوب سره درمل شیندل کیږي د ګاز په ډول، او دا درمل پوزې ته داخلیږي. ګورئ، که لږ یې واضح ووایم، دغه بوتل به راواخلئ. دغه دواړو طرفونو ته راوتې برخه چې لري، دا د ګوتو لپاره ده، منځ ګوته او د شهادت ګوته، دواړو طرفونو ته دا ګوتې کړئ لکه سرنج چې نیسئ، دستانه سرنج یا پیچکاري، او دغه سر به یې پوزې ته داخل کړئ پورته. بیا به یې پمپ کړئ. هغه د اوبو تومانچې مکه لیدلې وي، د اوبو تومانچې، هماغه ډول دغه درمل پمپ کوي د سپرې او ګاز په ډول پوزې ته داخلیږي. په دریو حالاتو کې کارول کیږي، د ترنجي د مخنیوي لپاره، د پوزې د بندښت د مخنیوي لپاره، د پوزې د بهیدو د مخنیوي لپاره. راځئ صفحه واړوئ. رینګر لاکټیټ دا یو سیروم دی. ګورئ، سیرومونه هم وایو، سیروم. سیروم معمولا مایاتی، خو اما داسې مایاتی چې په دې مایاتو کې ځینې منرالونه، ځینې نور مواد هم شته دي. فرضاً دغسې مواد چې بدن ورته اړتیا لري او یا په بدن کې کم شوي وي، مختلف آیونونه، کلورین، پوتاشیم، سوډیم، دغه ټول په سیرومونو کې شته دي. خو سیرومونه هم مختلف ډولونه لري. یو رینګر لاکټیټ سیروم دی چې دلته ما په انځور کې هم راخیستی دی، او د دې موضوع په اړه غږیږو. بل نورمال سلاین دی. په رینګر لاکټیټ باندې اوس خبرې کومه، خو اما نورمال سلاین راتلونکي درس ته پرېږدم. لیکل شوی دی رینگر لاکټیټ، رینگر لاکټیټ، رینگر لاکټیټ. دا یو ډول محلول دی، ګورئ دا یو ډول محلول دی چې د بدن د اوبو، مالګو او اسید القلی توازن د سمولو لپاره کارول کیږي. ګورئ یو محلول دی، مایاتی د بدن اوبم پوره کوي، اغم سموي، کچیر اوبه کمې شوې وي، مالګه کچیر بدن په بدن کې مالګه کم شوې وي، سوډیم او کلورین کم شوې وي، ځکه مالګه د سوډیم کلورایډ څخه جوړیږي. او بل اسید او القلی، ځینې وخت په بدن کې اسید او القلی دا کمیږي او زیاتیږي، دغه کم شوې وي. د دې د سمولو لپاره رینګر لاکټیټ دغه سیروم ورکول کیږي. تاسو انځور ته وګورئ، انځور سترګو ته نږدې کړئ، غټي ور باندې لیکلې رینګر لاکټیټ، دا یو سیروم دی. ګورئ چې په کوم حالاتو کې استفاده کیږي. اصلي کارونه اوس وایو. لومړی لیکل شوی دی اصلي کارونه د بدن د مایاتو د کموالی یا ډیهایډریشن درملنه، یو یې په دا حالت کې استفاده کوو. د بدن مایات چې کله کم شوي وي یا ډیهایډریشن چې ورته وایي، د بدن د مایاتو کموالی، ښه همدغه موضوع په تیره صفحه کې هم راخیستل شوی. وګورئ تاسو بیرته راشئ او څلوېښتمې صفحې ته، کارونه کې همدغه موضوع کټ مټ کاپي شوې ده. د کتابونو د ډیزاینر څخه ستونزه راغلې ده، دلته کاپي راغلې ده، دغه معلومات کاپي شوي غوندې دي. نو دلته په تیروتنې سره راغلی دي او د رینګر لاکټیټ لپاره بیا دغه معلومات سم دي. یعنی اصلي کارونه د رینګر لاکټیټ لپاره لومړی د بدن د مایاتو د کموالی یا ډیهایډریشن درملنه. ګورئ نه څلوېښتمه صفحه کې، د بدن د مایاتو د کموالی یا ډیهایډریشن درملنه، کله چې په بدن کې مایات کم وي یا ډیهایډریشن صورت موندلی وي په دې حالت کې. اوس پوښتنه دا ده چې په بدن کې مایات کله کمیږي. فرض یو نفر دی سوځیږي، مایات یې ضایع کیږي. یو نفر دی ډېرې کانګې کوي، کانګې یا استفراقات، مایاتی کمیږي. یو نفر دی ډیر زیات اسهال لري، ناسناسته یا ډایریا لري، مایاتی کمیږي. نه یوازې مایات، تر څنګ مالګې هم کمیږي، سوډیم او کلورین هم کمیږي. نو په دې حالت کې هم موږ رینګر لاکټیټ انتخاب کولای شو. بل د وینې فشار برابرول، یو نفر دی وینې بایللې ده، یا یو نفر دی فشار ټیټ شوی دی، ډیر سخت فشار ټیټ شوی دی، موږ ورته رینګر لاکټیټ ورکولی شو. ګورئ تر څو د وینې فشار یې پوره شي. یو نفر دی هغه په عاجل بستر کې دی او یو ناڅاپه یې فشار ښکته کیږي، کوم درمل به ورته راوړئ یا کوم سیروم به ورته ورکوئ؟ رینګر لاکټیټ د وینې فشار برابروي. بل د شاک یا د وینې د زیات توان په حالت کې هم کارول کیږي. شاک ناروغان معمولا د شاک په ناروغیو کې، په اکثره د شاک ناروغیو کې فشار ښکته کیږي. موږ د شاک مختلف ډولونه ویلي وو، هایپو والیمیک شاک چې والیم پکې کم وي، په هغې شاک کې هم موږ رینګر لاکټیټ ورته ورکولی شو. یا د وینې زیات توان، کله چې زیاته وینه توان شي، زیاته وینه وبهیږي. ما مخکې هم ویلي دي چې کله چې یو نیم لیټر نه زیاته وینه بهیږي نو یو ناروغ شاک ته ځي. دا دواړه یوه موضوع ده. نو په دې حالت کې هم ورته ورکولی شو. مخکې لیدې چې شاک ته تللی وي، که چیرې یو نفر وینه ورکړي شاک ته هم نه وي تللی، وینه یې ضایع شوې وي، فشار یې ښکته شوی وي، موږ ورته رینګر لاکټیټ ورکوو. مهم سیروم دی. نارمل سالاین هم ډیر عام استعمال لري، خو راتلونکي درس ته پرېږدو. راځئ حاضري ورکړئ. هیله ده تاسو به ټول نن ورځ حاضر یئ. نن ورځ څلور دیرشمه درسي خپرونه ده. د حاضرۍ توری د بی توری ټاکل شوی دی. څلور دیرش درسي خپرونه، د حاضرۍ توری د بی توری. نو هیله ده تاسو به دوهمه دایره توره کړئ، بی توری. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خات آباد او بریالي اوسئ.
طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آریان سره.